په داخل کې دی مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غا تلویزیون خبرونه چې کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دی نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرونه خپل سر ډول نیول او خلک ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او دندان دا چول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبریالان مخامخ دي له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او ډېر رسنۍ به سانسور شي دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن وروستۍ مسوده چمتو کړه
د یو طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیشنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو یو مادو کې چمتو شوی ده
یو بل راپور کې به واوري چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د اعتیاد ډېرېدو په اړه اندېښمن دي
دلیلی متصدان ما
زده ناور دوستانو سره د ناس ته ولاړې را مل موتات شو مصروفیت منو درلود نو کوټ براغ له هر څه چې بل لاس راغل وړل مو او خرڅول ما او چرسو مو پیرل
دا چې کوم نشي مواد په موتاد میرمنو کې د زیګون پروسه ټکنی کوي په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسر شریف یار سره مرکه کړي
دا نشي مواد درهم په عضلو باندې ناوړه اغیز کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چې د زندوی او بل اخره د خطر سره مخ کوي
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو
والکه تل دی بل څه غواړي اغه دا میلا دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم
اوس خبرونه په راپور پیل کوو د طالبان حکومت له نشه موادو سره د مبارزې کمیشن ورستی مسوده ترتیب او چمتو کړه دا طرز العمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشه موادو سره د مبارزې عالی کمیشن اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشه موادو د تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیتونه په ګوته کوي له نشه موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشه موادو تولید ډیر شوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو
د طالبانو حکومت له نشه موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طرزالعمل نهایي مسوده چمتو کړه دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه د طالبانو حکومت د دې طرزالعمل چمتو کول له نشه موادو سره د مبارزې عالي کمیسون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دا طرزالعمل به له نشه موادو سره د مبارزې په عالي کمیسون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي
د یو طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیسنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو یو مادو کې چمتو شوی ده په سپکې عمومي احکام د وظایفو ویش کاري تګلاره او بېلابېل احکام ترتیب شوي دي
له نشه موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ شو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي دا کمیسون د لومړي ځل لپاره په تېر جمهوري نظام کې جوړ شو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسون یې غړیتوب درلود د دې کمیسون وظایف د کوکنارو له کښت نشه موادو تولید قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې ترڅنګ د نشه موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ا بزګر لپاره د بدیل کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و خو د طالبانو حکومت د دې کمیسون تشکیل د 13 وزارتونو او یو ریاست راټیټ کړي او له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې ډیر سولایتونه او مسولیتونه له اړوند وزارتونو څخه اخستي او د کورنی چارو وزارت ته سپارلي دي له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنار و د کښ دوام او کیمیاوي نشي موادو جوړولو ته په اشاره سره وایي چې د طالبان حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسیون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخواني رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړی، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید هم ډېر سوی دی.
طالبان غواړي نړۍ ته وښيي چې دوی رښتیا سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاسته راوړنې د ځان وبولي چې پخوا یې بله بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود داره.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون له جوړېدو سره سم یونامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځ خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تېره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوږ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري، د مصروفیت نشتوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روح الله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند ستونزو او بیکاری له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکه می ورځی چې چرس کوم جسمی او رواني وضعیت می خنه دی، سر درد، ځان درد او در پدر يم. اته اولادونه می دي لکه او کورنۍ سره می جنجال او بد حال. چرس ته لاسرسي اسانه ورزانه دي، د پنځوس تر سلو افغانیو اخلو زموږ چاره پرې کیږي.
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه چې په دې موادو متاثر شوي دي. د غډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو. فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د جسم او ذهن ته زیان رسولی دی، د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی.
دلیل متاسدان ما
زده ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد شوم. مصروفیت منه درلود، نو کور ته براغلو هر څه چې به لاس ته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس به مو پیرل. همدې چرسو زما روغتیایي وضعیت را خراب کړی دی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرسو نشه کوله، خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس آسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دی، دې وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی. د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي رادیو ته ویل چې د چرچو په معتادینو کې باسواده او روشن فکره ځوانان هم شامل دي.
اکثرشان روشن فکر هستند و اکثرشان تسلیح کردن هستند.
دیره روشن فکر او باسواده دی، خوبی کار دی، او آن کورنه تری پازار دی. دیره دوی پروانی سندو اختشوی، او طولنه دستندو سرمخ کردی، اکثریت غلاوی هم دوی کهوی. زکر پخپل حال خبر ندی، او دا د طولنه او کورنه لپار لوی سندو ده. حقا ما شما چی در دوی ترسنگو سیگی، پرتر بدبختی بلچه نزده
کهوی.
د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیری جرمونه معتادین کوي او دا مسله اوس په جدي اجتماعي ستونزې اوښتې ده. د تخار ولایت اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشټوالی بولي او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو معتادین نور هم ډیر شي.
راپور کې مو واوریدل چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د 400 د اعتیاد ډیرېدو په اړه اندېښمن دي.
رازا کوم مونږ تاسو منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام ل شپږ څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال د نشئی موادو استعمال د زیږون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتادې مور زیږون د عادي ښځې په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي. دا چې کوم نشئی مواد په معتادو مېرمنو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي، په روغتون کې د زیږون پر مهال د احتیاط پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي، او د یوې معتادې ښځې زیږون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي.
د نشئی موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولړولی شي. اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دې په نس کې دی، د هم مستقیما د مور د احتیاط سره معتاد کیږي، او بله خبر ده چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي، نظر عامو ښځو ته یې د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي. ماشوم د پریماچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدلی شي. ماشوم وزن د نظره کم پیدا کېدی شي. ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایي موادو د کمښت په شکل پیدا کېدی شي. همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کېدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي. دوی باندې هغه دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کېږي، هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کېږي، او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم د پاره باید خلاص شي، هغه نه خلاصېږي. ځکه دغه نشئی مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی ځنډوي، او بالاخره د خطر سره مخ کوي. او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوریږي ډاکټران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجری ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي، د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي. بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي، هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي، او بالاخره د دې زیږون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشئی مواد معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي؟
اکثر نشه ای مواد د زیګون پروسه زندنی کوي، خو په تیر بیا د پین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کا هیروین وی او یا اپین وی یا مورفین وی یا پیتیدین وی یا کوډین وی، دا دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلات خصوصا د رحم په عضلات باندې ناوړه اغیز کوي او بلاخره دوی ولادت پروسه زندنی کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیری محتاج ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي او دوی چې کله شبخانې ته ځي واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشه یي توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی، ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې د ښځو دپاره لازمي دي هغه ډاکتران په نظر کې نه نیسي، او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي. مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي ماشوم هم معتاد وي، هغه او سلسله ډیر مشکلات لکه سا بندش اپنې چغې جړه فریاد د شین ډیر وي، نو کم امور احتیاط پټوي دا د دې لپاره خطرناک دی. هم د دې د لنګون یا د زیګون وخت زیاتوي او هم د ماشوم لپاره ډېرې ناوړې ستونزې راولړي.
د زیګون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي ډېر فرق لري. د زیګون پر مهال د معتادې مور زیګون زندنی وي، اوږده پروسه نیسي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بالاخره د دې ولادت زنډیږي او د ولادت د زنډیدو سره دوی ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي، ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي. کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي، او کله چې پیدا شي کیدای شي چې هغه ونه ژاړي او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پلج او یا نورې داسې زیاتې ستونزې پیدا شي چې معتاد ښځې لنګون یا زیګونې سخت وي. په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او ریجډ وي، نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي نظر نورمال حامله ښځې ته.
که کومه معتاده مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، آیا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکتران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شبخانی ته ځي یا روغتون ته ځي اول خو د دې خپل احتیاط پټوي، بل خبره ده چې ډاکټران هم ډېر اکسپرت نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده. ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي؟ یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وایي چې د یورین یا ادرار کې کیږي او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کومو نشه یي موادو روغ دی. دا بالکل د دې امکانات شته دی، خو دغه ټیسټونه اکثره په هغه شبخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي.
معتادو ښځو ته متوصیت څه ده ترڅو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي؟
محتاد خزې یا خویندې باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخکې د دې نه چې دوی معتاد شي باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشه یي مواد کته کړي، او که کته کولی شروع نه شي نو عقلن باید کمی کړي. او د حاملګۍ په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې د دوی هیڅکله نشه یي مواد نه پرېږدي، ځکه چې په یو دم د شي مواد پریخدو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولړولې شي. نو کوشش دی وکړي چې دوی لکه د نشه یي موادو مقدار هم کم کړي او ورسره دوی باید دفعات هم کم کړي. مثلا د ورځې درې څلور وارې د نشه کې کوشش دی وکړي یو ځل کې کم دي کې، مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې د هغې نه دم کوشش وکړي چې کم کړي. یعنی هم د نشه باید دوی ښځې کم کړي او هم د نشې وخت ټایم هم باید کم کړي، چې مثلا که درې ټایم یو ټیم ته دی راولی داسې.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د معتادي مور لمګون ډیر پیچلی او خطرناک وي.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تر دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بده نتیجه پسې نه ګرځي. دا یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي، خوښیو، خندا او موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستی وي. په دې وخت کې یوه میلهوال له مجلس څخه ولاړیږي، د باندې وځي او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې اسلم ولې او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بنډاره پاسې جوړې او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان، دلته سګرټ وهم.
نوش جان
بابا، ته وایې چې ته وریجې او غوښه خورم.
خوند خو قدر کوي، دا نو هسې اوس ماته وایې.
د خاورو خوند والا که لري، خوشي چټي شی دی.
نو چې خوشي چټي شی دی، ته یې ولې وایې؟
یاره، که رښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکړم، ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته هم یو دود راکا، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا مه اخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسي وایي. دا بدنامي خوښه ده
کاکا. ما کله وویل چې زه چرسي کېږم؟ بس یوازې نن څکوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود ده ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
والکه، ما خو درته وویل چې زه شل کاله کېږي چې څکوم یې. والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر، توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسي کېږم.
والکه، ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه، زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم؟ دا دی واخله.
ته راکه چې نن ځم در زمري لیک وهم.
بس ده والکه، بس ده، خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سامې خوندې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې، زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازا صبر خانه، وایا څه دی ویل؟
او جنرال صاحب.
خو وایا څه خبره ده؟
جنرال صاحب، ستاسې له امر سره سم موله ښار ټول معتادین راټول کړل.
ښه، څو نفره دي؟
صاحب، 50 نفره دي.
ډېر ښه.
اسې نو معتادین ډېر دي، خو یوازې هغه معتادین مو راټول کړه چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت یې په مردارو لښتیو کې او یا د سړکونو پر غاړې اوسېدل.
بیچارگان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست
راکړه. دغه ده.
اسلم ولد الاداد. اسلم چیرته دی؟ دا دی، پیدا مې کړه.
جنرال صاحب، څوک مو پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډری مې پیدا کړ.
صاحب د اسلم پوډری څوک دی؟
دلته یوه میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړ.
ښه ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې هم راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس در ښکاره کړم. ها عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها عکس یې دا دی.
ته را دی خو که چې زه یوارې وګورم.
ها دا دی واخله.
ها ها بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه یې چې اسلام همدا هلک دی؟
وو جنرال صاحب، زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی. کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دې پیدا شو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دې اسلام مور یې؟
زه د اسلام مور یم.
زه جنرال کم خبرې کوم، په یاد مو دي یوه میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی؟
بیخي نه په یاد یې. زما په څه څه دي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بویزه.
قربان دې شمه بچی، خدای دې د بچو له غمه وساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
په مخه مو ښه جنرال صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله. لا ازادي راډیو سره پاتې شئ او له نورو خبرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان
परे दे हसीने सरगे दे रंगीने दे न्यासबीने दे महीने शुंडे दे त्रस्कोने औ खबरे दे हसीने शुंडोला स्तगुति स्पीने स्पीने सरगी दी रंगीनी दी न्यास्पीनी दी महीने शुंडे दी त्रस्कुने औ खबरे दे हसीने केडा के चाला पीने पीने चाला ला पेडा केडा के चाला पीने पीने सरगी दी रंगीनी दी न्यासकीनी दी महीने शुंडी दी त्रस्कुने ओ